کرده چې موږ به داسې کار باندې خړی او نور دم داسې دغه ته باید پاملرنه وشي او دا دغه د جاري وساتو سیاست
خو په هلمند کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د متحدینو د سلبستري زروختون مسولین وایي دوی د همدا سلو تنو روژدو د درملنې امکانات لري او په خبره بې سرپنا متحدین د مخدره موادو له ریاست سره بندیان دي. دا فداسیال کې د چې له دې وړاندې د دغه ولایت د مرکزي زندان طالب چارواکو هم ویلي وه چې له دوی سره تر 1200 پورې متحدین بندیان دي چې هر محتاط تر څلور میاشتې بند وروسته خپلې کورنۍ ته سپارل کیږي.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینواره مو د ونی مهمو سیاسي جالب او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مورس خبرونه تر بولم. نن خبرېږي چې چینایانو د جګړې د ډګر لپاره په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ کمانډان هم جوړ کړ. خبروم چې ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د سیلابونو قربانیانو ته لا هم مرستې نه دي رسیدلي. د افغانستان په هوایي حریم د خال خال سوداګریزو الوتکو د راپیدا کېدو خبرونه هم شته او شمالي کوریا ته له څلوېشت کلن ځنډ وروسته د پوتین له سفر او جزئیاتو یې هم خبرې کوي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو پیښو د سر ټکی. افغانستان کې لومړی وار پاکستان سره اختر. طالبان لومړی وار له سعودي سره ګډ اختر ونه کړ. د کاری د عوامو او خواصو ترڅنګ آن د پلویانو تون غبرګونونه هم پارولي.
اسانه خبره دادا چې عرفات ورځ واغه تویل کیږي چې د اختر سې ورځ مخ کی د سعودي سره تعلق نه لري. هغه بل خبره ده چې د سعودي ورځ چې د مطلب هغه زموږ سره خوشاله یو سره د عرفات ورځ هغه چې د عرفات پر میدان خلک دریږي نه نه دا ورځ نه ده.
لہذا عرفه په دنیا کې یکی یو ده چې کله د سعودي عرفوي ټول دنیا کې به هم هغه عرفوي. دا نور خبرې چې کمی ملایان کوي پلان کې سی ابدالي کلی دی فلانی سی ابدالي کلی دی د دې خبرو قران سره او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمان سره هیڅ تعلق نشته.
د دوی په تیر نظام کې چې ملا عمر دغه په فراس کې مشهورو ملا عمر 15 کاله مسلسل لوی اختر وړو کې اختر د سعودي عربستان سره تجلیل کویل منځ خنن ملا هیبت خان نل منځي. یعنی ملا عمر په غلطه باندې وو او که ملا هیبت خان په غلطه کې.
د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو تایید مشری ملا هیبت الله وای ټول راته یو ځای شي ازل مکرې خو په خپلو کې اختلافات مکوي.
د بطرفي مسله باید قانون له مخې تشریح شي. کدا تشریح نشي د افغاني ټولنه کې به وروسته د ملا هیبت الله د مرګ څخه یا د لری کولو څخه جنجال راپورته کی. یو ماوین به وایي چې زه امیر المؤمنین یم یو لس شل پنځوس علما به راټولوي بل ماوین به وایي چې زه امیر المؤمنین یم.
د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت طالبانو نظام د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسي ترک کړی شي. خو زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره جرأت وکولی شي چې په زغرده دغه خبره شیخ هیبت الله اخوندزاده ته وکړي.
له خپلو خلکو مخ په خالی کېدو افغانستان د کډوالو نړیوال سازمان وایي دا مهال د افغان کډوالو شمیر ټوله نړۍ کې 10 میلیونه نه اوښته دی. یوازې تیر کال 121000 افغانان مختلفو هیوادونو ته وتلي.
زنګلونه یې په ورځو پکې مزل کړی نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي نو هلته بیچارهګان ډېر زیات پاتې سي او په حق ورسیږي. او دویم علت دا ده چې یورپ ته راورسیږي بیچارهګانو ته د تشویشونو نه د انټرویوانو د وجې د ډوبلن د وجې چې سنټرونه نه دوی ته تکلیف پیدا سي رواني تکلیف پیدا سي.
په تاریخي کچه ریکارډ ګرمۍ کې د حج د مراسمو پای سکال د حج مراسمو کې ګرمۍ د 1500 حاجیانو ژوند اخیسته. د طالبانو د حج اوقاف وزارت وایي دوی نه هم ځینې حاجیان ورک شوي وو خو پیدا کړي دي.
یو څه مفقودین مو هم لرل یعنی هغه حجاج کرام چې نادره کوو. بیا موږ د ارشاد حج اوقاف وزارت مسؤلینو او کارکونکو ته په جدي توګه وویل چې تاسو ووځئ د دې مفقودینو پسې. متعدد موټر مو په لاس ورکړل چې دوی را پیدا کړي.
بیا هم ستنی مشي. د طالبانو په واکمنۍ کې لومړی وار د افغانستان اختر د سعودي عربستان پر ځای له پاکستان سره ونمانځل شو چې ګڼې نیوکې یې پارولې دي. طالبانو په داسې حال کې اختر د دوشنبه په ورځ اعلان کړ چې په نور اسلامي نړۍ کې او له هېواده د باندې افغانانو خپل لوی اختر د یکشنبه په ورځ له سعودي عربستان سره یو ځای ونمانځه. طالبان که څه هم د لوی اختر د نیټې یوه ورځ وروسته کول خپل شرعي فیصله او پاکستان سره سم یې د نیټې راتګ یو تصادف بولي، خو د طالبانو د سترې محکمې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي، دوم ځل واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم دغه حکومت له دریو کال راهیسې هڅه کوله چې د اخترونو نیټه له سعودي عربستانه واړوي، او حتی طالبانو پرېکړه کړې وه چې تیر کوچني اختر راهیسې به د اخترونو لمانځنه کې په مطلق ډول له سعودي نه لاره بېلي.
عرفات ورځ واغه ته ویل کیږي چې د اختر سه یوه ورځ مخکې د سعودي سره تعلق نه لري. هغه بله خبره ده چې د سعودي ورځ چې د مطلب هغه زموږ سمو خوشاته یو سره د عرفات ورځ هغه ده چې د عرفات پر میدان خلک دریږي. نه نه، دا ورځ نه ده، د عرفات ورځ و دې ته وایي چې د اختر سه یوه ورځ مخکې نمزل حجه د عرفات ورځ ده، لسم زل حجه د اختر ورځ ده.
درې وجه دي چې دې ته عرفه وي، نو دا درې واړه وجه جديد د عربستان او سعودي سره تعلق لري، ځکه چې ابراهيم عليه السلام خوب هم په بلاد عرب کې لیدل او مناسک ورته د حج هم په بلاد عرب کې خودل شوی وو، او خلق په میدان عرفات کې چې ودریږي هم په بلاد عرب کې ودریږي. لہذا عرفه په دنیا کې یکی یو ده چې کله د سعودي عرفه وي ټول دنیا کې به هم هغه عرفه وي.
سرچینا زیاتوي د طالبانو حکومت کې د روی تهلال یا د میاشتې د لیدلو کمیټه کابل ته د پاکستانی ملایانو د لومړني ورغلي پلاوي په ټینګار جوړه شوې. د دغو ادعاو د صدق یارت په اړه د طالبانو رسمي ادرسونو د ازادۍ راډیو پښتنو ته ځواب نه وایي، خو تیره اونۍ د طالبانو لخوا د اختر د وروسته کولو موضوع په ولسي کچه پراخه غوسه پارولې وه. برعکس، حزب اسلامي ګوند په یک شنبه د لوی اختر د لمانځلو ویډیو خپره کړې او داسې راپورونه هم ورکول شوي دي چې یو شمېر هېوادوالو له طالبانو پټ د یک شنبه په ورځ اختر لمانځلی دی. دغه راز یو شمېر پخوانیو افغان سیاستوالو هم خلکو ته د دوشنبې پر ځای د یک شنبه په ورځ د لوی اختر مبارکۍ پیغامونه ورکړي وو. د طالبانو یو پلوي سیاستوال استاد زمان مزمل بیا ټینګار کړی دی چې افغانان پاکستان کې اوسېدلي مګر هلته هم د پاکستاني ملا په خوله اختر نه دی کړی.
کم اختر چې د پاکستان د پتنو اختر تزي دا موږ نه غواړو، هماغه اختر موږ د امت د مرجع د حرمینو سره زموږ مشرانو غوټه کړی دی، روح هم آرام و، او موږ دغسې یو ملت یو چې دا به په اسانۍ ته ځان سره بونځي. صحیح ده چې اوس خو به د یو شیشي نه وویرېږي، موږ پاکستان کې مهاجر بې وطنه وو، خو موږ د پاکستاني ملا په پایتوا اختر ونه کړ.
د ټولې نړۍ خصوصا د غربیانو د غیر مسلمانانو سره خو د دو جوړه نه راتله نه راتله، حتی د نړۍ د مسلمانانو سره هم اوس د دو جوړه نه راځي. ډېر د افسوس ځای ده چې نن د خپل قبلی سره د دو جوړه نه راځي، چې کوم طرف ته موږ کله مونځ کوو او وایو چې متوجهن الی جهت الکعبه الشریفه الله اکبر، دو د هغه قبلی سره هم نن جوړه ونه کړله.
زما په خیال کې دلته دا پیښوریان یو متل کوي، وایي چې دا وایي د کور نه و شملې نه غواړي. ارزل چې دا خو پاکستان کې جوړه شوې ملیشه ده، یو پروژه ده، او دې لپاره لیږل شوې ده چې افغانستان کې ټول هغه شیونه له منځه یوسي چې افغانیت په قائم دی، د افغانانو هویت پہ ولاړ دی. هغې کې تاسو ولیدل چې دوی داسې یعنی بیرکونه بدل کړل، ملي بیرک ور سره خیال وکړي، ملي سرود او دغسې نور ډېر شیونه چې هغه بنې یعنی د افغانانو هویت او ناموس ګڼل کېږي د هغه د خپلو لاندې کړل.
او وروسته له هغې چې طالبانو د دوحې په درېمه ناسته کې خپل ګډون ته چمتووالی اعلان کړ، ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان اړوند د دوحې غونډه کې به طالبانو سره د افغانستان د مشروع او رسمي حکومت په توګه چلند ونه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان مرستیال ویان فرهان حق په افغانستان کې د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کول یا جنسیتي اپارټایډ یوه مهمه اندېښنه بللې او زیاته کړې ده د دوحې روانه ناسته کې طالبانو سره د حاکمو چارواکو چلند کوي، نه دا چې د یو مشروع او په رسمیت پیژندل شوي حکومت په توګه پروتوکول ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور چې ریچارډ بینټ خپل تازه راپور کې ټینګار کړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی خورا پراخ شوی او دغه ډلې سره باید د یوه قانوني او رسمي حکومت په توګه چلند ونه شي. اغل عام ژوند د خزو حذفول او کار او زده کړو څخه د افغان خزو او نجونو محرومول د بشریت ضد جرمونه او جنسیتي تبعیض بلل دي. خو د طالبان حکومت د دوهې د راتلونکو ناسې په درشل کې د ملګرو ملتونو د ځینو غړو په ځانګړې توګه د ریچارډ بینټ راپور د اذهانو د خرابېدو هڅه بللې ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپله اکسپانه ټینګار کړی دی چې باید له دوی سره مثبت او رغنده تعامل وشي او د ده په وینا د فشار او دسیسو هڅې لا هم ناکامیږي.
که د دوهې په ناسته کې افغانستان فعلي سرپرست حکومت ګډون هم کوي دا ښه پیغام ده، د افغانستان د خلکو په ګټه ده. روابط باید چې شتون ولري، روابط چې پرې شي بیا دا په دې معنا ده چې افغانستان د کوم بل هیواد یا د پاکستان یا د ایران یا د هر بل هیواد پنځمه صوبه یا کوم ولایت راځي، بنان د افغانستان فعلي سرپرست حکومت باید چې نړیوال روابط ولري. د دوهې په ناسته کې د دوی ګډون هم د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ بهتره خبره ده. هغه سیاسیون چې په بهر کې میشت دي، هغه سیاسیون پخوا یې مدرس نه درلوده، په متفرقه لحاظ باندې د دوهې ناستو ته تلل، او موږ به ویل چې د افغانستان ولسمشر په هغه وخت کې او جمهوري دولت د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي. بنان ښه دا ده چې د طالبانو سره د نړیوالو اړیکې وساتل شي، د ولس لپاره وساتل.
په ورته وخت کې د بشري حقونو څار سازمان یا هیومن رایټس واچ د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د افغان ښځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض د بشر ضد جرم په توګه د پیژندلو او په نورو برخو کې د بینټ سپارښتنو ته جدي پام وکړي. د طالبانو په لیکو کې د اختلافات موضوع چې له ډېره وخت راهیسې ګنګوسي موجودې وې، په لومړي وار د طالبانو مشر په خپله وینا کې د دغو اوازو تایید کړی دی او خپله ډله یې له اختلافاتو نه ځان ساتلو ته وربللې. هغه په خپله اختریزه وینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په خپله اکسپانه خبره کړې ویلي که ټول له موقف نه د ده ازل کولو باندې اتفاق وکړي دی به په خوشحالۍ خپله دنده خوشې کړي، مګر طالبان دې خپلو کې سره اختلاف نه کوي چې ځکه په وینا یې د دغو اختلافاتو ګټه دښمن ته رسیږي.
زه په دې نه یم خوښ چې په نظام کې دننه یا د باندې عام مسلمانان وی خاص مسلمانان وی اختلاف یا نه غواړم. په یو ورځ دې ټول ماته متفق سي، ما دې د دې منصب لیرې کی، ما ظلم دې کی. زه په دې خوشاله یم، په دې نه یم خوشاله چې دې په مابینځ کې اختلاف وي، تفرقه یې ورونو په اختلاف باندې حاکمیت ښه کیږي. زه به د دې کوشش وکړم چې په خلکو کې اختلاف واچوم، بیا ماته اتفاق نشي کولای، ټول به یو په بل باندې وهم دی به سره اخته کوم. خو زه دا نه غواړم، دا فرعوني سیاست دی، دا شیطاني سیاست دی، دا اسلامي سیاست نه دی.
په اصل کې په دولتدارۍ کې د تقرر او ازل لپاره د قانون له مخې پروسیجر باید تشریح شوی وي چې په کوم اصولو باندې ولسمشر راځي، صدر اعظم راځي، وزیر راځي، او یا په اوسني حالت کې امیرالمؤمنین راځي. څوک ټاکي؟ هغه څوک چې ټاکي هغه اشخاص ته څوک سرټیفیکیټ دی ورکوي چې تاسو د نورو معتبر یاست او باید امیرالمؤمنین وټاکي. او بیا د ازل د برطرفۍ مسله باید قانون له مخې تشریح شي. که دا تشریح نه شي، د افغاني ټولنه کې به وروسته د ملا هیبت الله د مرګ څخه یا د لرې کولو څخه جنجال راپورته کی. یو معاون به وایي چې زه امیرالمؤمنین یم، یو لس شل پنځوس علما به راټولوي، بل معاون به وایي چې زه امیرالمؤمنین یم، او یا شاید په نورو ساحو کې ځینې اشخاص داسې پیدا شي چې زه تر ټولو ډیر پوهیږم په دیني مسایلو کې، بنان زه امیرالمؤمنین.
نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې مخکې تر دې یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د تعلیم له ولس نه د واکمنو غایب اوسېدلو او دغه شان د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه اختلافي څرګندونې درلودلې، او له هغه سره د سراج الدین حقانی، ملا برادر او عباس ستانکزي د اختلاف اوازې هم ګرمې وې. بلخوا د چارو شنون کې وایي ملا هیبت الله که د ځان د ازل خبره کوي، لا تر اوسه یې داسې میکانیزم نه دی معرفي کړی چې څرنګه باید حتی د دوی په خوښه او ژبه یو امیر او واکمن مقرر یا ایسته شي. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو د سرپرست حکومت په نوم اوسنۍ اداره تر ټولو اوږده سرپرست اداره شوه او طالبان د خپلمنځي اختلافاتو له امله نوې اداره نشي تشکیلولی.
ښه دا ده چې د افغان ولس لپاره چې افغانستان جنګونو ته تللی نه وي، د کورنیو جنګونو نه خلاص شوی، اساسي قانون جوړ شي، لویه جرګه راوغوښتل شي، څه چې د وطن ثبات پکې پروت ده، د ولس د فکر آرامش پکې پروت ده، په هغه لار باندې باید لاړ شي. فعلي سرپرست حکومت دا مسؤلیت لري که غواړي چې د افغان ولس لپاره کار وکوي، اساسي قانون په ډیره چټکۍ سره تصویب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې بلخوا پخوانی ولسمشر ډاکټر غنی هم په لومړي وار خپل اخترس پیغام کې له سقوط وروسته د افغانستان د واک پر مسأله څرګندې خبرې کړې دي. هغه ویلي د افغانستان د منتخب واک مشروعیت امانت له ده سره دی او یو مشروع حکومت ته به یې وسپاري، خو ټینګار یې کړی چې ځان ته څه نه غواړي او نوی هر ډول حکومت باید له زړو او ازمویل شویو شخصیتونو پاک او ولسي واوسي.
په داسې حال کې چې خپلو خلکو ته د هر څه او هرې نیکمرغۍ غوښتونکی یم، ځان ته هیڅ نه غواړم. هڅه مې دا ده چې د وطن د ودانۍ او د ولس د سوکالۍ لپاره خپل فکرونه او طرحې شریکې کړم او له دې لارې خپله ونډه ادا کړم، تر څو د مشروعیت امانت چې ما سره دی یو مشروع نظام ته وسپارم.
او سره له دې چې پاکستان، ترکیه او ایران سلګونه زره افغانان په تیرو دریو کالو کې راشړلې، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا UNHCR وایي د 2023 کال تر پایه په افغانستان کې دننه او بهر د بې ځایه شویو افغانانو شمیر نږدې 11 میلیونو ته رسیدلی دی. UNHCR په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2023 کال تر پایه په نړیواله کچه د اجباري بې ځایه شویو کسانو شمیر نږدې 112.3 میلیونو ته رسیدلی، چې 10.9 میلیونه یې افغانان دي. دې سازمان په خپل راپور کې ویلي چې یاد کسان ډیر د تاوتریخوالي، شخړو، د بشري حقونو د سرغړونو او له ځورونو د تیښتې له امله په دننه او بهر کې خپلو هیوادونو څخه بې ځایه شوي دي. راپور کې راغلی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لوی شمېر جوړي او یوازې په 2023 کال کې څه باندې 141,000 افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې پناه غوښتونکي شوي، چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی پکې راغلی او د افغان کډوالو ټولیز شمېر 6.4 میلیونه تنو ته رسیدلی دی. د UNHCR د شمیرو له مخې په 2023 کال کې شاوخوا 109,000 وسو افغانانو د پناه غوښتنه کړې او یوازې 5,500 افغان کډوال هیواد ته ستنه شوي، چې 99% له پاکستانه راستنه شوي.
یو خو چې دوی په لارو باندې راځي، د بارډرونو نه راوړي، د مختلف ملکونو کې په لارو کې چې دوی راوړي، دوی په ورځو ورځو مزل کړی چې یو ملک کراس کی، نو دوی چلته ونیسي پولیس، سیم کارت ته اخلي، موبایل ته اخلي، حتی دوی سره چې هغه خوراکي په باکسا کې اوبه دام ته اخلي، نو دوی بیرته برګشت کی. نو په دې وخت کې دوی نسی کولای چې بیرته خپل ځای ته ځان ورسی، ځکه دوی سره نه جی پی اس یا زنګلونه یې په ورځو ورځو پکې مزل کړی، نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي، نو هلته بیچارهګان ډیر زیات پاتې سي او په حق ورسیږي.
او په داسې حال کې چې درې کاله وړاندې د افغانستان له هوایي حریم نه د نړیوالو ملکي او سوداګریزو الوتنو حداقل ورځنی شمیر 400 و، خو اوس د طالبان حکومت وایي دمګړۍ د افغانستان په هوایي حریم د ورځې 100 الوتنې تیریږي، چې هرې الوتنې نه افغانستان ته $100 عاید راځي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په افغانستان کې په نړیوالو معیارونو د 15 هوایي ډګرونو د فعالېدو خبر هم ورکړی او ویلي دي چې هر ورځ د دغو هوایي ډګرونو څخه بهر ته د 2 الوتنو په ګډون د 40 او 150 ترمنځ الوتنې ترسره کیږي. دغه وزارت ویان امام الدین احمدی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې د کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او خوست د هوایي ډګرونو ته څنګه چې اوس په نړیوالو معیارونو الوتنې ته پرانیستې دي، د جلال آباد د هوایي ډګر د معیاري کولو لپاره هم هڅې پیل شوې. د طالبانو حکومت د کابل د هوایي ډګر په ګډون د 4 نړیوالو هوایي ډګرونو، هرات، کندهار او مزار شریف کې د مسافرو د کنټرول او ارزونې تړون د 2022 کال د جون په میاشت کې د متحده عرب اماراتو د ګاک شرکت سره لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت وایي اوس مهال د افغانستان د کابل او یو شمیر لویو ښارونو ترمنځ هر ورځ د 4 الوتنو سربیره د کامیر او آریانا افغان هوایي شرکتونه یو شمیر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته هم منظم الوتنې کوي. همداشان د ایران د 15 هوایي شرکتونو په ګډون د ترکیې ترکیش ایرلاین، د متحده عرب اماراتو فلای دوبۍ، ایر عربیا هوایي کرخي الوتکې هم کابل او د دغو هیوادونو ترمنځ منظمې الوتنې کوي. او لوی واده بهر خبرې ده چې سکهال د 1.8 میلیونه مسلمانانو د حج مراسم په داسې حال کې تیر شول چې د مکه مکرمه شاوخوا کې ګرمي خپل اوج 1.5 درجو ته لوړه شوې او نږدې 3000 تنه روغتونو ته رسیدلې. دراپورون لمخې په سګنۍ او حج مراسمو کې د ګرمۍ لامل 1500 حاجیان وفات شوي چې د مړو تر ټولو لوړه شمېره 340 تنه پکې د مصر یاد شوي. دغه راز د انډونیزیا 144 حاجیان، د اردن 80 او د ایران 11 حاجیان هم پکې وفات شوي دي. دا شمېرې وروستۍ نه دي او شاید د یو شمېر هیوادونو لخوا د خپلو مړو حاجیانو شمېر وروسته اعلان شي. بلخوا د سعودي د مناسک حج اداره وایي له 2000 زیات ګرمۍ وهلي حاجیان لا هم د دوی په روغتونو کې تر درملنې لاندې دي. نازید شوي راپورونه شته چې یو شمېر افغان حاجیان هم وفات شوي دي، خو دقیقه شمېره نه ده په ډاګه شوې او د طالبانو د حج او اوقاف وزیر یوازې دا تایید کړی ده چې ځینې حاجیان نادرکه شوي وو چې بیرته پیدا کړي دي.
یو څه مفقودین مو هم لرل، یعنی هغه حجاج کرام چې نادرکه وو. بیا موږ د ارشاد حج او اوقاف وزارت مسؤولینو او کارکونکو ته په جدي توګه وویل چې تاسو ووځئ د دې مفقودینو پسې. متعدد موټر مو په لاس ورکړل چې دوی را پیدا کړي او د را پیدا کولو نه بعد د دوی دواړه حالتو ته توجه وکړي، هم جسمي حالت ته او هم دینی حالت.
او تیره اونۍ وروسته له هغې چې امریکا له اوکراین سره 10 کلن امنیتي تړون لاسلیک کړ، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له 40 کلن ځنډ وروسته د شمالي کوریا په سفر تللی او له کیم جونګ اون سره یې د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. پوتین او کیم چې دواړه د لویدیځ مخالفان دي، دا لیدنې ناټو بلاک ته کلکه زور ښودنه باندې قیاس شوي او د نړۍ رسنیو پرې پراخ بحثونه کړي. په دې سفر کې د شمالي کوریا مشر پوتین ته د اوکراین په جګړه کې له کوم شرط پرته د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. یو شمېر لویدیځو چارواکو له وړاندې شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین پر سفر غبرګون نه ښودلی دي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره یوه ګډه خبري ناسته کې ویلي، په اوکراین کې د روسیې جګړه د شمالي کوریا، چین او ایران په مرستو متکی ده. سټولټنبرګ دغه راز ویلي، د ناټو غړي هیوادونه اندېښنه لري چې روسیا د شمالي کوریا له اټومي پروګرامونو سره مرسته کوي، خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي هم ویلي دي چې دوی دغه تحولات له نږدې نه څاري. وسم ټولنیز رسنۍ د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ ګرم بحث د طالبانو د پخواني مفتي اعظم د فتوا په بیان نشر راټول و چې د نجونو تعلیم د فساد ذریعه بللی او د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاندې غږیزه بڼه تکرار خبره کړې ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءالرحمن رحمان هاشمی لخوا خپور شوي غږیز کلپ کې د طالبانو پخواني مفتي اعظم ملا عبدالعلي دیوبندي ویلي، ښځو ته حتی په کور کې هم لیکو لوست ور زده کول د فحشا او فساد سبب ګرځي. هغه ټینګار کړی دی چې اسلامي وادونه تش په نامه اسلامي وادونه پاتې دي، ځکه چې د ده په وینا نجونو ته یې ښوونځي پرانیستي دي. د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي، له طالبانو نه که اوس هم څوک د ښوونځیو د خلاصون تمه لري، نو یا یې پروژه اخیستې ده او یا په دې نامه خپل طالباني افکار پټوي.
یو ښځه ښځه ده کوي، دا ذریعه ده فساد ګرځي، بیا په دغه سره علاقې پیدا کوي و خلقو ته دا خطونه استي، لکه نن ټلیفونونه په کورو کې د خلقو پراته دي، زنانې په ذریعه د ټلیفون دا غلط غلط سره وعدت پیدا کوي چې په هغه باندې فحشا او منکر دا کوي او هغه ته ځان آماده او آراسته ګرځي. نو خط و زنانو تشوبل په کور کې هم ناجائز، دا خصوصیت د هغه زمانو و بس زموږ په زمانه کې نه دی روا. او که څه شوای چې اسلامي ممالک مکتبونه یې جوړ کړي د زنان، زنانې پکښې خطونه وایي، خطونه زده کوي، دا اسلامي ممالک تنها و تنها په نامه د اسلام پاتې دي.
او د ټولنیزو رسنیو بحثونه تیرونه د طالبانو لخوا په لارو د خلکو په زورولو باندې هم ورټولو. فلانو یو ویډیو خپره کړی ده چې پکې لیدل کیږي د طالبانو د کابل ښار د پلچرخي د تلاشۍ یو عسکر څنګه یو عام وګړی چې د اندام د ښکلا د کلب استاد هم و، د 40000 افغانۍ پور لنډولو لپاره وژلې او موټر یې ترې تښتوله. د دغه استاد د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي، د طالبانو دغه عسکر یې زوی ته ویلي و چې د واده لپاره یې تر یو ځایه ورسوي، خو په لاره کې د موټر د تښتولو لپاره وژلی دی. بلا ویډیو خبر شوی چې خې د طالبانو یو قومندان له یو یوټیوبر سره په ګډه د کابل یو وسیدونکي درول او د تذکيري په نل لرلوي ملامتي. دغه طالب مسول د کابل وسیدونکي ته وایي که تذکيره نه لري زه نشم پوهېدای چې ته افغاني کني. فعالانو نیوکه کړې چې طالبان د کابل وګړي نه پیژني چې افغانان دي کنا نو نور څوک پیژني چې د افغانستان وګړي دي
ته افغانیستي یو خارجیستي ما چیرې کوم اطمینان حاصل وکړم امر یو کس کی تذکره نه باشه باید باندې شه
bale دفعه بعد ان شاء الله دفعه بعد ها ان شاء الله امرای خود میګردنیم بعد از این
دریم ویډیو هم خبر شوې ده چې خی طالبان په خار کې یو سومالیایي یوټیوبر چې د سفر او سیاحت اسناد هم ورسره دي د روی او مخته تک ته نه پریږدي تر دې چې عام خلک یې ترمنځ کیږي او طالبان هڅوي چې دغه سیلانی یوټیوبر پریږدي د ټولنیزو رسنیو بل موضوع په نړیوال جام کې له ډیرو بدو ماتو وروسته له یو مینوال سره د پاکستانی لوبغاړي د لاسو ګریوان کېدو و. حارث روف چې پاکستانی لوبغاړی دی د امریکا په یو سیمه کې له خپلې میرمنې سره قدم وهي چې د خپلو قاریدلو مینوالو سره مخامخ کیږي او ترمنځ ګواښو ته له آشنا لاسو ګریوان کېدو ته خبر رسیږي. افغان کرکټ مینوالو دغه پیښه افغان لوبغاړو ته د سبق او عبرت لپاره یاده کړې خو په عین حال کې د اتو غوره لوبډلو له کتاره د پاکستان په غورځېدو یې خوښي هم ښودلې ده. پاکستانی کرکټ مینوالو بیا ویلي لوبغاړو ته چې د خپل ملت خوښي مهمه نه وي او داخلي اختلافات او پیسې ورته مهم وي د دغه چلن سره به مخامخ کیږي. د پاکستان داخله وزارت بیا ویلي د خپل لوبغاړي د بیزتۍ پښتنه به وکړي خو نه دی ویلي چې څنګه به دا پروسه تعقیب کړي. او سم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې د چین د شی جا ژوانګ د ملي دفاع پوهنتون ساينس پوهانو په لومړي وار داسې روبوټ قومندان جوړ کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته یې له چینایي جنرالانو روزنه او تجربه اخیستې. د چاینا مارننګ رسنۍ په قول دغه روبوټ د انسان د ضعف او قوت ټولې نقطې په ځان کې اخیستي او بیرته منعکس کولی شي. څیړونکو ویلي دا روباټیک قومندان کولی شي په هغه صورت کې چې انساني قومنده ورکوونکي موجود نه وسی یا نه غواړي د جګړې ډګر کې ووسی د انساني قومندې ځای نیسي او په خپل د جګړې رهبری کولی شي. که څه هم شنونکو دا کار ډیر خطرناک بللی خو چینایي ساینسپوهان ویلي دغه روباټ ډیر سنګین خوی او باحوصله دی او کولی شي چې غوره قضاوت د مسایلو تجزیه او تحلیل وکړي خو هیڅکله د انسان په څیر احساساتي او تون چلن نه کوي. او افغانستان کې که څه هم ښوونځیو ته د نجونو په بندیز له زرو زیاتې ورځې تیرې شوې خو د امریکا په میساچوسټس کې جالبه خبره دا شوې ده چې د پولارډ په نوم یو منځني ښوونځي نه درویش جوړې هغه ماشومان فارغ شوي چې په غبرګوني ډول خور او ورور زیږېدلي وو. د دغه منځني ښوونځي سږني فراغت غونډه کې 450 زده کوونکي شامل وو چې 46 تنه پکې غبرګوني زیږېدلي ماشومان. د دې ښوونځي ادارې ویلي دوی سره ښوونځي کې هر کال د غبرګون ماشومانو 15 یا نهایت 10 جوړې داخله اخلي خو دا ځلې درویش جوړې 10 ماشومان فارغ کړل چې په غبرګوني ډول خور او ورور زیږېدلي وو. اخوا برازیل کې بیا یوې ناوې او زوم د نړۍ د تر ټولو ټیټ قد لرونکي جوړې نړیوال ریکارډ خپل کړ. یو دیرش کلن پاولو گابریل دی سیلوا باروسا او اتویش کلن کاتیوس یا لهنشینو لومړی وار 2008 کال کې سره بلد شوی او تر ننه د مینې رشته پاللی. پاولو 15 انچه قدر لري او میرمن یې 300 سانتي پورته 15 انچه قدر لرونکی ده. دغه جوړې جالب پیغام ورکړی چې موږ به واړه خامخا یو خو زړونه مو تر دنګو انسانانو هم ډیر لوی دي. دواړو ټینګار کړی چې د ټولې نړۍ ورکړي دردونه خپل منځونو کې سره شریکوي او د هر انسان لپاره قدر زړه کې شته دی. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاڼم هر اونۍ له سید شینواري سره د پیښو د متفاوتې زاویې تحلیل ته ځانګړې اومه ورځ د ازادۍ لپاره مه هېروئ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي رادیو.com ته ورشئ.